پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او د کوچني اختر دریم ورځ مو مبارک سه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا رئیس وي د اول وار لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. نور مسایل هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. له هلمند تر کابله د سولې د ولسي حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت وکړ او شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. سلامونه او د اختر مبارکۍ مې ومنئ. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال وایي په دې حمله کې 16 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي کاموال په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت دا دی چې په پیښه کې یو شمیر وژل شوي کسان له سیمې خپلو کورنیو مخامخ کورونو ته انتقال کړي دي. دا برید چې مسؤلیت داعش ډلې منلی پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند د نمانځنې پر مراسمو وشو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې وسلوال طالبان افغان سرتیری او ملکی وګړي شامل دي. خوګیاني زیاته کړه چې روغتیا پال به د ټپي طالبانو درملنه هم وکړي.
ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون او د غنیخیلو مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکي وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوالو طالبانو په درملنه کې لډیر ګړندیتوب او د خط څخه کار واخلي.
داعش ډله دا حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوربند نمانځنې په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند د رعایت هرکلی کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یوه خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند د تمدید ستاینه کړې او پر وسلوالو طالبان یې غږ کړی چې دوی د هم د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو هیلو ته مثبت ځواب ووایي. په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د حکومت لخوا د اوربند تمدید د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یو واضح فرصت دی. یا ماموتو ویلي دي چې دای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د اساسي ګامونو غوښتونکی دی. نوموړي د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د سولې د اوسنیو هڅو ملاتړ وکړي. ولسمشر غني پرون د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې را اختر نوروسته د هم اوربند رعایت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسي حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی شمیر اوس نږدې 90 کسانو ته رسیدلی دی.
دوی به د میدان ښار پورې اړه نیوه سیمه کې شپه وکړي. تمه ده چې سبا مازدیګر ته او یا هم بل سبا سهار ته کابل ته ورسیږي. د دوی شمیر مخکې 8 تنه وو. له نیکه مرغه په میدان ښار کې 12 کسان نور سره یوځای شوي دي. لسګونو کسانو نور ژمنه کړې ده چې هغوی به هم سات وروسته موږ ته معلومات راولېږي چې زموږ سره تر کابل پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي کنه.
د سولې د ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لشکرګاه څخه د کابل پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ ولسی مو څخه د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یوځای شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو دي، خو د هغو په منځ کې یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د شپږویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول او د څه باندې 2000 کسانو لخوا یې هرکلی وشو. په دې 2000 کسانو کې زر تنه د سره صلیب رضاکارانو او پاتې 470 ترجمانان دي. وروسته له دې چې ایتالیا د پناه غوښتونکو ژغورل شوې بیړۍ ته اجازه ورنکړه، په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلاف پیدا شو. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو، دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. په والنسیا بندر کې پر یوه لویه لوحه یا بنر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. روسیا او سعودي عربستان به له اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2018 کال په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. دوی دا پریکړه د ویرې ته په پام سره کوي چې پر ایران د امریکا بندیزونه ښایي د دې هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل دا اقدام به د راتلونکي جولای له لومړۍ نیټې څخه یوازې د دریم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې مسابقې په پام کې دي. کاستاریکا له سربیا، جرمنی له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماتې ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول او ډنمارک 1-0 پیرو ته ماتې ورکړه. او له کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله.
تاسو زدي رادیو ته واژیست. تدې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې عالی شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي.
تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نه شفاهي بلکې به صورت ویډیویی هم در رابطه با قضا.
له یو تحلیلګر سره مو د روان اوربند پر ګټو خبرې کړې دي.
د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شو. عملاً افغانان ویلی ده چه سوله پا افغانستان که ممکنه ده او همدوغ مرزد ختم دلی سی.
پیوه پزرده پوری راپور که اوری چی پکنده هر که ده کسیتونو بازار کم رنگ سویده.
دونیم لکه سودا میلا پا ورزم کرده. منگر روز چلو سودا وکلو سودا وکنو که مدرس افغانی وکلو.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د مدیترانه په سمندرګي کې د وژغورل سو په نغښتون کولمړي ډله هسپانیا ته ورسېده. نور بس د اونیس پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسو آزادي راډیو ته ورجست. د سولې علي شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلي هیله وښوده چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات شوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړې اوربند موده چې نن د کوچني اختر درېمه ده پای ته رسېږي، خو افغان حکومت پرون د خپل اعلان کړې اوربند موده وغځوله. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وه چې د روژې له اوویشتمې د کوچني اختر تر پنځمې اوربند کوي، خو ښاغلي غني پرون دغه اوربند موده و غزوله. دای ونه ویل چې د اوربند غزولو د مودې په اړه څه فیصله سوي ده. اکرام الله اکرام د سولې علي شورا د مشرتابه د ورستیو څرګندونو په اړه معلومات راټول کړي دي. نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي لتیری وی ونې را پدی خو د وسلوالو طالبانو د مشرانو د سولې علي شورا ترمنځ د نظرونو تبادله پیل شوه او دوی هیله مند دي چې ډیر ژر به د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د شورا مشر کریم خلیلی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنسونو له لارې هم خبرې اترې کړې او په یو شمېر مسایلو یې نظرونه تبادله کړي دي. خغلی کریم خلیلی وویل
گام های خوبی برداشته شده و گام های دیگه ای هم برداشته خواهد شد انشاءالله. دو، ما در طول این هفته حتی تبادله دیدگاه و نظریات به صورت نشفایی بلکه به صورت حتی ویدئویی هم در رابطه با قضایا داشته. با کلانایش که آل فعلا زود است که در رابطه با وضعیت فعلی و آزادی زندانیا صحبت های داشته.
خغلی خلیلی له وسلوالو طالبانو د اوربند د مودې د تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو ته راشي. که څه هم نن د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند موده پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. تېره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځوله او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې، خو یو شمېر ناتایید شوي راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو هم د اوربند موده څوارلس ورځې غځولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس اکرم خپلواک په دې خبري کانفرانس کې وویل چې د اوربند په موده کې د سولې عالي شورا ټولو ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي. ښاغلي خپلواک وویل
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامی رهبرانو سره په ټولو ولایتونو کې ناست او مکمل نه الته د نظامی مسؤلینو سره د ولسوالانو سره د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسؤلینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
د سولې علي شورا هیله مندي لري چې په دې برخه کې به ډیر ژر د لوی ولسراوړونو شاهدانو اوسو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د غبرګولي په ولسما په یو ویډیو پیغام کې د روژې لويشتمې د کوچنی اختر تر 15مې د اوربند اعلان کړو. ولسمشر تر هغه اعلان دوه ورځې وروسته وسرول طالبانو هم اعلان وکړ چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کوي. افغان حکومت وویل چې د اوربند په دغه پیشنهاد کې داعش، القاعده او نورې بهرنۍ سیمه ییزې یا نړیوالې تروریستي ډلې شامل نه دي. طالبانو بیا ویلي چې د دوی له اوربند بهرنۍ ځواکونه عمدتاً امریکایي پوځیان مستثنا دي. د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو په وړاندې د اوربند غځولو اعلان کولی شي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
عمر دل چې د سولې علي شورا رئیس وي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلي هیله څرګنده کړه چې د سولې لپاره د بخوا پرتله امکانات زیات شوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند موده نن چې د کوچني اختر درېمه ده پای ته رسیږي، خو افغان حکومت پرون د خپل اعلان کړي موده اوربند موده وغځوله. اسمت سروان پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو د تحلیلګر اجمل هوډمن نظر اخیستی.
وقت دا دی چې د پیرو څو پر لا پسې کلونو او د سولې په اکله باندې د پر لا پسې باندې زونو او ژمنو سره ته هیڅ کومه نتیجه عملا مې نه و لیدلې. اما د دې اختر پر رسیدو سره دغه د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شو. عملا افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره ضد ختمېدلی شي لکه څنګه چې موږ د اختر په ورځو کې ولیدل چې ټول خلک هر سیمې ته هر ځای ته چې زه یې غوښتل ولاړل، حتی وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل. یعنی عملا دواړو لوریو ثابته کړله چې که چیرې دوی وغواړي په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي افغانستان ته سوله راشي، هرکلی یې کوو. زه فکر کوم د اوربند د غځېدو په هکله باندې امکانات او هیلې ډېرې زیاتې دي، ځکه هغه څه چې موږ د اختر په څو ورځو کې ولیدله دا له مخکې نه د توقع خلاف وه. یعنی هېڅ فکر نه کېده، هېڅ تمه نه کېدله چې د افغانستان وسلوال امنیتي ځواک د هر ښار په مرکز کې، حتی د کابل په دروازو کې د وسلوالو مخالفانو چې طالبان د دیوار کلی وکړي. یعنی پرون زمونږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی چې داسې یو احساس کېده لکه هېڅ په افغانستان کې مخکې جنګ نه وي سوی. نو دغه تغییر او دغه بدلون ته چې موږ ګورو د دې هیلې ډېرې زیاتې دي او امکانات ډېر عملي دي چې دغه اوربند وغږېږي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره یو ښه مقدمه واوسېږي.
هوډمند صاحب، وسلوالو طالبانو په دې تاکید کړی دی چې بهرنیان دي اوسي او دوی بل په دې تاکید کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکایانو سره خبرې کوي. که مو توجه کړي پرون ولسمشر غني وویل چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځیانو د حضور، د هغو د راتلونکي رول او برخلیک په باب هم خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی حاضر دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او د دې په حقیقت کې معنا دا هم کېدای شي چې هغه غوښتنه چې طالبان لري چې له امریکا سره خبرې کوي، څه فکر کوي چې هغې غوښتنې ته مثبت ځواب دی او که نه دی؟
زه فکر کوم یو خو د موضوع هغه تحلیلي بخ دی چې موږ غواړو تحلیل کړو موضوع، اما زه خپل د افغان په حیث باندې پرون ما په خپلو سترګو ولیدل، ما ورسره خبرې وکړلې. موږ خپله چې د کابل په د ښار په څو ماحول کې رئیسار یو، موږ خپله لاړو ولایتونو ته وګرځېدو. په خپله طالبانو موږ ته مخامخ وویلې، حتی په یو ځای کې زه ولاړم چې دوی ما ته ویلې خپله غږ را باندې وکړه چې حیران مه ګوره، دا یو واقعیت دی، نن اوربند دی او نن هېڅ خبره نشته. او د دې ټولو خبره همدا وه چې په افغانستان کې د جنګ د دوام لپاره فقط یوه پلمه شته چې هغه د بهرنیو عسکرو موجودیت دی افغانستان کې.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر اجمل هوډمن و چې د اسمت ساروان پوښتنې ځواب ولې ومردل چې د سولې عالي شورا مشر وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. کریم خلیلي هیله څرګنده کړې چې د سولې لپاره د پخوا پرتله امکانات زیات سوي دي. دا په اصل کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان کړي اوربند موده نن چې د کوچني اختر درېمه د پای ته رسیږي، خو ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هم شایي خپل د اوربند موده وغځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه او نړۍ پر حالاتو یو راپور دادی چې د مدیترانه په سمندرګي کې د ژغورل سو پناه غوښتونکو لومړی ډله هسپانیا ته ورسېده. دغه پناه غوښتونکي چې شمیر یې له 600 زیات دی او تیره اونۍ یوې فرانسوي کښتۍ ژغورلې وه، ایټالیا او مالټا دواړو یې له منلو ډډه کړې وه. نوریس نوري دا مسله تعقیب کړې. نوري صاحب، دغه پناه غوښتونکي څوک دي او د هسپانیا کوم بندر ته تر اوسه پورې رسېدلي دي؟
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د هغو شاوخوا ته 610 پناه غوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېدله. دغه پناه غوښتونکي چې د ایټالیا د ساحلي ګارد دوه کښتۍ بدرګه کوي، د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له 2000 زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالیږي. د دغو 2000 تنو په منځ کې 1000 تنه د سر صلیب رضاکاران او 400 ترجمانان ښودل شوي. دغه پناه غوښتونکي چې اکثر یې د افریقا دي، خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی تېره اونۍ د اکواریس په نوم د یوې مرستندویه فرانسوي ډلې د کښتۍ لخوا د مدیترانې له سمندرګي څخه ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پر یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي چې خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناه غوښتونکو ژغورل شوي کښتۍ اکواریس ته ایټالیا البته اجازه ورنه کړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول.
بلې نوري صاحب، ایټالیا او مالټا ولې د دغو ژغورل سو پناه غوښتونکو له منلو څخه ډډه کړې ده او دې مسلې تر اوسه پورې څه اختلافات ولاړ کړي؟
ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هېوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو درون بار ته یې تر اوسه اوږه ورکړې ده. د دې هېواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې دي او هغه هېواد باید ومني. مالټا هم د دغو ژغورل شوو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هېوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بالاخره هسپانیا د کارت ور ودانګل او د یو سیاسي حرکت په توګه اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې دغه ژغورل شوی پناه غوښتونکي ومني. البته سالیسه، ټول اروپا ته د کډوالو ستونزه یو مهمه ستونزه ده. د دې شاهدو چې 2-3 کاله مخکې دا د اروپا لپاره په یو ستر بحران بدل شوی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف بوریل وویل چې دغه سیاسي حرکت د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت په ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه. مو واوریدل چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سو پناه غوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده، خو ایټالیا او مالټا دواړو د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې ګڼ لوی او واړه قومونه میشته چې د اخترونو د لمانځنه لپاره ځانګړي دودونه او رواجونه لري. نجیب الله الخیل تفصیلي راپور برابر کړی.
خوست له ولایتونو دی چې دیش لوی وړ قومونه پکې اوسېږي او دوی د اخترونو د لمانځلو وطنو او نورو خوښیو لپاره په یو څه توپیر ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د کوچني اختر په شپه د خوست د کلیو په درمندونو او د غونډیو پر سر د میرګندونو بلول، په جمع او جماعتونو کې په ګډه د اختر د سهار چای څښل، د یو بل کور ته د مبارکیو لپاره ورتګ، د ډنډکي یا په خوستواله لهجه د غټ وریجو پخول او پر هغې د زیړو غوړیو او مستو اچول، د ځوانانو لخوا د میلو او ثباتونو جوړول هغه رواجونه دي چې تر ډیره یو ډول دي. خو له دې سره سره په یو شمېر سیمو کې ځینې خلک ځانته رواجونه او لوبې هم لري چې د یوې او بلې سیمې سره توپیر کوي. د بهار پښتین په نوم د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د کوچني اختر د لمانځلو لپاره د نیزه بازۍ په ګډون ځانته رواجونه لري.
اول په دې عید په درې ورځې کې ول کله چې لمانځنه وشي، د اوله ورځ کې نو بیا دغه سیمې خلک یو بل کې رې ته سره ورسي، ولته هغه یو ډول خوړه دي چې وریجې غیړي پخوي چې نیر خلک ډنډکای ویته ویایي، نو دغه ډنډکای پخوي بیا ټیر خلک یو بل کې رې ته سره ورسي، مبارکۍ ورکوي او مشمون ته بیا ځانګړي دی ورکوي. هغه خې سیمې خالقه دې تر سانګ کله چې اواله ورځ خاتم شي په دویمه دریمه ورځ به کلی ژوندکي ولسوالۍ د ځوانون چې کیم دي مختلف ساحې تدریمي ولته بده یا تړنینه کی او په ځینې ځای کې بیا چې میدونینه دي ستر سر میدونینه وي ول بیا دغه کې سبیت او یای نزه بزای لیبي کی ځینې کسونه سره غوسینه وي سراي په وسیس پروي، نو خپل یو ځانګړي لیبدو چې فکر کوم افغانستان رسمي لیب بمدو، نو په دغه وسونه سپورې وي دی دغه نیزه بازۍ کې، نو دی ولته دغه عید چې دی په ډېره ښه طریقه یې سار ته رسوي.
د منیر بهار په نوم د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې په شیخ زاید پوهنتون کې زده کړې کوي وایي د لدور خولې په نوم د ولسوالۍ په مشترک ځای کې د بیلابیلو سیمو او کلو خلک او ځوانان راټولېږي، اتړونه او غری کوي. اتنچان په دوه ډلو ویشل کېږي او په ډله ییزه توګه د غرنیو سندرو په ترس کې یو بل سره سوال او ځواب وایي.
داسې ده چې د کوچني اختر پر رسیدو سره د موساخیل ولسوالۍ خلک چې کوم دي هغه غټ قومونه دي، نو ډېر قومونه ډېر خلک هلته اوسېږي په یو ځای راټولېږي. مثلا د لادور خولې په نوم په موساخیلو کې یو لوی ځای ده چې هلته خلک راټولېږي د اختر په لومړۍ ورځ یا په دوهمه په درې ورځو کې پر لپسې راټولېږي. ملي اتڼ کوي، هلته د کلي مشترک ډول لرو موږ، ستر ډول لوی ده بیخي د کلي په مشترک ډول وي. هغه داسې د ښادۍ په مراسمو کې یا داسې د خوشحالۍ په شپو ورځو کې هغه راباسي، ملي اتڼ کوي، پر لپسې درې ورځې دا دوام لري. دا یو خاص رواج ده د منګلو خصوصا د موساخیل ولسوالۍ. همدا ډول د ملي اتڼ په جریان کې دغه کوم خلک چې دي دوه ډلې ویشل کېږي چې زموږ په خپله لهجه کې دې ته غره ویل کېږي. دا ډېر پخوانی رواج ده، اوس یو څه کم شوی هم ده خو اوس هم وجود لري په دغه اخترونو کې. داسې د خوشحالۍ په نورو شپو ورځو کې اوس هم خلک یې دوه ډلې خلک ویشل کېږي، یو طرف سوال بل طرف ځواب وي، داسې یو ډول مقابله شکل لري چې په دغه غره کې ځوانان سپینګیری د کلي هغه مختلفو کلیو نه کوم خلک چې راټول شی میلمانو ټول پکې برخه اخلي په مشترک ډول وقاشي به رنگینی.
منیر بهار زیاتوی چې په خو به تر ډیره د یو جماعت اوسیدونکي دیوی پلرینی یادېونی کا اولاد و چې ټول به په ګډه د یو بل کورونو ته تلل او کورنیو به هغوی ته په دسمالونو کې عیدي ورکوله. خو د ده په وینا چې دا رواج اوس کم شوی او یوازې ماشومان په کورونو ګرځي.
کله چې د اختر لمانځنه موږ را وګرځو بیرته چې کله کورونو ته لاړ شو، هلته دغه خلک داسې دغه کورنی ژوند داسې دی چې هلته پلرینې اوسېږي، نو ساتر یا کوم هغه پرده هم ډېره هلته نه وي، نو ټول خلک داسې ځانونه خپل احساسوي که نه. نو بیا په کورونو ګرځو، د یو بل په کورونو ګرځو، هلته بیا یو ډول دسمال کې به ورته عیدي ویله هغه به یې ورکوله ځوانانو ته ماشومانو ته. اوس دغه څه وخت کېږي دغه وروستیو وختونو کې دغه عادت لږ کم شوی ده.
د خوست د متون اوسیدونکی موسی احسان د خوست په کچه د ټولو قومونو د اختر د لمانځنو ځینې ګډ رواجونه یادوي او وایي چې د قوم ډېری ځوانان اختر په یو ځای لمانځي.
موږ په خوست کې دا ډول اختر لمانځو چې کله اول کې ځینې موږ رو شوي د لمانځه ته د لمانځو وکړو، بیا هغې نه وروسته یوه بل ته ورسو مبارکي کړو، مسپخینه پر دا مبارکي جریان لري. هغې نه وروسته بیا موږ خپل د کوم ځوانان وړکي چې دي دا غرڅي بیا مزدیګاره پورې چکار په تپکې وایو یا دا سیبل بوخت تسو یا کوم میلیزی چې وی غیزی تسو، بیا شپې دی پور تیارای نسو چې صحبات موږ ویته صحبات کو، بیا یوې بجې دوه بجو پورې موږ ګلاته ساتیری کو کرډول والا یا ربوب والا یا د بجې والا مڅوک پیدا کړه لغای ځون سره رخلو کانې، بیا یو ډیګر سره موږ ګلاته ساتیری کو شپې یوې بجې یا دوه بجو پورې سبو توریز. بیا داسې زیوت سوچې لکه مثال ځدی میدان ولسوالی شوی انوري ولسوالی شوی کوم زیو کې امن وی غزي ته څوموګ ټول د ځوانونو ول د ساتره کو
د مرکز اړوند د بشخلو کری وسدون کای ځوان امید کاری ابوای چې په اوس وخت کې ډېر ډلې ځوانان یو ډول کالی یو ډول سپلای یو ډول د غاړې دسبالو نه کوي او یو شان ټوپې په سروي د زیاتوي ځوانان اوس مهال ډېر ډلې تفریزایونو او نګدې زیارتونو تزي هلته ځانونو سره سازنده هم یای او د میلو او سباتونو په خوا کې اترونه کوي
کوچنی اختر دا ډول منظر کې چې بیلابیل ځوانان سره راټولېږي دوی یو ډول جمع کوي او هغه جمع هغه سپلای جامع همدا ډول خولای او کتره دا ټول کوي دوی په یو ځای ګرځي او کله چې دغه د اختر لومړی ورځ شي دوی چې د منځو وروسته راوګرځي دوی په خپل منځ کې خګۍ سره جنګوي او ځوانان مو چې دغه د اختر په دویم او دریم ورځ د پرم باخته همداشان ملمکوټ باخته ګلزار کا ته کې کارک به باته او د سټو کنډو ته همدا ډول په تنوع کې یو غر دی ادم مات تزي دوی هلته بتونه کوي په ګډه دغه د اختر خوشحالی لمانځي او خطه ځینې مجلسونه هم له ځان سره د همدې ځای ابوزي په موټرو کې او د همالته مجلسونه دایروي
د عبدالرؤف وفا په نوم د منګلو د سیمې اوسیدونکي وویل چې د کلي ځوانان او ماشومان د اختر په شپه د غونډیو پر سرونو او ډاګونو مرګندونه بلوي چې رڼاګانې یې تر لرې سیمو لیدل کیږي
زموږ په منګلو کې خو عموما د اختر نه مخکې اول د اختر په شپه څوک مرګن ورته یي څوک کټونه ورته یي دا کټونه او یا مرګن د غرو په سرونه جوړ کړي وړکي او ځوانونو دغه غته بیا د شپې د رجموت نورسته ډاله ډاله وړشي وي خپل خپل مرګن ورته خپل خپل کټونه ته چې د غرو په سرو والی وي ټپکو سراتي ډلونه او بجه و سراوي یا کدا نوي نور داسې غچ دوی ول داتانو ته وکړي شي داسې وسایل ځون سوړي ټپونه ام پی 3 او نور کوم وسایل چې دا د ځون سوړي ول داتنی وته کې دزونه کې مرګن سوور ویچوي دا د اختر شپه چې دوه کامل تر یوې دوه بجو پیرا ته دوی تیروي ولته تړنی کې ولته خوشحالي کې
یاد دیوی خوست او لوی پکتیا چتر دی رئیسی می غرایی زیدی د خلکو د ژبو په لهجو رواجونو د اخترونو په منځلو ودونو او نورو خاده په منځلو کې څه نه څه توپیرونه موجود دي په دې سیمو کې په خو اخترونه د خلکو او قومونو له خوا په ډیر خواند او رنگ منځل کېدل خو اوس مهال ځینو امنیتي ستونزو او تبلیغاتو له کبله د اخترونو هغه شاندار منځل کېدل نه دی پاتې شوی
مننه چې ازادي راډیو واوري
په روسیه کې د نړیوال جام مسابقو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې نن هم یو څو مسابقې په پام کې دي میر احمد صافی نور معلومات راټول کړي صافی سه پرون مسابقې درې وکې څلور
پرون سالی صاحب پرون څلور مسابقې تر سره شوې چې اوله لوبه د فرانسې او استرالیا لوبه وه چې فرانسې وتوانېده استرالیا ته دوه په یو په مقابل کې ماتې ورکړه دویمه لوبه د پیرو او دنمارک په منځ کې تر سره شوه چې دنمارک وتوانېده پیرو ته یو په صفر کې ماتې ورکړه ارجنټینا او آیسلند د ډی ګروپ نه یو مساوي شول کوستاریکا وتوانېده نایجیریا ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او نن درې نورې مسابقې تر سره کیږي چې لومړی کوستاریکا د سربیا په مقابل کې او برازیل د سویټزرلند په مقابل کې او جرمنی د مکسیکو په مقابل
بل او پرونی مسابقه او بخښي د اخري مسابقه د کرویشیا او نایجیریا ترمنځ وخت څنګه
نایجیریا بل و نایجیریا د کرویشیا ترمنځ و چې کرویشیا وتوانېده نایجیریا ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او نن جالب لوبه د نن ورځې د مکسیکو او برازیل چې دا دواړه ډیر قوي ټیمونه دي چې مکسیکو د
مکسیکو جرمنی
د نارت امریکا د نادا او جرمنی هم د اروپای او د اروپا نه یو قوي ټیم دی چې د ډیر قوي قوي لوبغاړي لري مکسیکو هم چنان قوي قوي لوبغاړي لري دا لوبه به وګورو چې نن کم ټیم کولای شي کم مملکت ته واتی ورکړي خو پښمنی ډیره کیږي چې جرمنی شاید و توانیږي چې مکسیکو ته ماتې ورکړي خو او
بګورشي کم ټیم کم بله ډیر امیر احمد صافی و چې د روسیې د نړیوال جام د سیالیو پرونیو مسابقو او نننیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول بورینګ کمپنی غواړي یو چټکه برېښنایي وسیله جوړ کړي نور له اسمت څاروان خبري
بورینګ کمپنی غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو شارټرمن چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړ کړي بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ با په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
په کندهار کې د فیتو یا کسیټونو کاروبار په دې وروستیو کې له سقوط سره مخامخ شوی دی. ځای نوې عصري ټکنالوژي لکه کمپیوټر فلشونو، میموري کارتونو او ایم پی تھری ګانو نیولی دی. صادق رښتینی مفصل راپور برابر کړی.
دا هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا 1.5 لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر 1.5 لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د 16 کال د مخ په 1.5 لک وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې د ویب کې تقریبا په وې حساب په 3 لک خرڅ سولې په بل حساب 2.5 لک خامخاسه خوځلنو. دا هر کنداری کنداری په خواني شو کې په आवाज کې خامخا زنا اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته، خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیت خرڅونکي وای د میموري او ایم پی 3 درات اکثر سم جنو گاوندوي هوادونو خپل ناسما او مفتزل موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2.5 لک سودا مې لپاره ورزم کړل کالداري، مګر اوس ټول سودا او خلو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده، اوس په یو میموري کارت کې له 1.5 لک افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش د کچې دغه اوس د اتنې سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار ښار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه شل 25 دانې د کوم غزلی ورچوم به تصویره غزلی ډېر خلک خوشي یا کنداري دا مکورې او بیلاجان او دغه ډېر خلک خوشي وستا اردو خن نه کی
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنوي پروسنې تګلارې نیوکه کوي. دوی وايي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد سندرغاړي سته خو له رسنوي څخه نیولې بیا د خوشي تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبید الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وايي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکز از ما واستغه اوس دا سینه به بر سره جوړ وس کنه دا مرکز خم ما ګر سره دا چې په سر د یو چې مرکز به ما ته څه پیدا راورسي یو خبره زکم دا اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانی دي کپلانی دي که یس یس ګام نه دی خسي سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي
لیلا خیالی ته په دیوالی پاترو دي شور 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 دانې نو
دي سمده مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واکه هم د چې د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
نور بس دی
شکست سکوت.
درنو اوریدونکو د خبرونه په بیا ځلی توګه خبريږي هيله د زنګ و نه وهي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراق لیدا خبرونه درته بیا هم زه محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه نننې موضوع مو داده چې دی ویخي ټولنې پرامینسته کیدو کې د میرمنو یا د خزو رول څومره مهم دی په همدې مسله سره غږیږو. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونی سید میریم مودی 0995 شمیره او زلبیا تکرارم 0995 تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ شریکه کړئ. په نننۍ خبرونه کې مې محترمې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده مدني فعاله لیلا جعفری از مونږ خبرونې ته راغلی. جعفری صاحب ډیر ښه راغلی خبرونې ته. غواړم په لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره د یوې ښې ټولنې په رامنځته کېدو کې ښځې او میرمنې څومره مهم رول لوبولی شي؟
عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه شما. بدون شک خانواده همو جامعه خرد هست. خانواده هست که می جامعه کلان و جامعه مثل جامعه افغانستان را می سازد. و وقتی ما می بینیم که در سال 2017 و اخیر قرن 21 قرار داریم، لذا نقش زنان عصر اطلاعات و مدرنیته بسیار چشمگیر و مؤثر هست برای ساختن یک جامعه سالم و برابر. و لذا وقتی که مادری که آگاهانه ازدواج کرده باشد، مادری که آگاهانه فرزند متولد کرده باشد و مادر شده باشد، اما متاسفانه انطوری که باید در کشور افغانستانی که از سنت جدا شده و به سوی مدرنیته گام برداشته، اما در بین راه سنت و مدرنیته سرگردان هست. و متاسفانه سالها جنگ، ساختارها را مردانه و زن ستیزانه ساخته و لذا اون نقش اصلی که زنان میتونن بر عهده داشته باشن برای ساختن یک جامعه مدرن، مرفه، مترقی، برابر و عادل، اون نقش در نظر گرفتن نشده. هرچند در سالهای اخیر زنان افغانستان به نوبه خود با حمایتهای جامعه جهانی و حمایتهای مردانی که واقعا زنان را به عنوان انسان از لحاظ کرامت انسانی و از لحاظ حقوق شهروندی و ماده 22 قانون اساسی افغانستان که تمام اتباع را در مقابل قانون و خدمات دولت برابر می داند، این مردان هم احترام دارن و باور دارن به توانمندی ها، اما آنطور به این اهداف بلند ما نرسیدیم متاسفانه.
بله، شما اشاره کردین به جنگ، یکی از دلیل عمده گفتین که یک دلیل عمده بوده که زنان نتانستن که مو نقش موثری که در راستا داره او را اجرا بکنه. بر علاوه جنگ دیگه کدام عوامل عمده بوده که مانع شده که زنان مو در ساختن جامعه موثر و کارا مو اهمیت را که داره او را بازی کرده نتانه؟
میتونیم بگیم که قبل از جنگ شاید میتونیم میره بگیم افغانستان یک کشوری هست که به اصطلاح هنوز به او توسعه با اون مدرنیته دست پیدا نکرده و لذا نبود ارتباطات، نبود امکانات. ببینید ما بیاییم دورترین قری افغانستان را ما نمیتوانیم با پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان مقایسه کنیم، چرا که در اونجا زنها سواد ندارن، زنها استقلالیت اقتصادی ندارن، زنها چون سواد ندارند پس نمیدانند که قانون اساسی افغانستان یعنی چی، حقوق مدنی و سیاسی زنان افغانستان یعنی چی. و همین حالت و ساختار سنتی باعث شد که مادر من از مادر خود و از خشوی خود بیاموزد که زن یعنی جنس دوم.
جعفری صاحب ببخشید گپای شما را قطع کردم. شما بسیار یک موضوع خوب اشاره کردین، گفتین که استقلالیت اقتصادی زنان.
بله.
چقدر اینمی موضوع تاثیرگذار بوده؟ چون عالم بنابر گزارش هایی که نشر میشه واقعا وضعیت خوب نیست و در کل در افغانستان که در حدود 40% مردم زیر خط فقر زندگی میکنه، بخصوص زنا در این راستا یعنی بسیار نقش موثر در این راستا که کدام کارهایی که شده تا به حال چقدر شما راضی هستین و این مشکل به نظر شما چقدر جدیه؟
ما به عنوان یک زن افغانستانی و یک زنی که در راستای احقاق حقوق زنان فعالیت دارم، حداقل 8-9 سال اخیر که از مهاجرت به افغانستان برگشتیم و زمینه های پیشرفت و استقلالیت اقتصادی زنان و حتی مشارکت های پررنگ سیاسی زنان را در افغانستان کمرنگ میبینم. به نوبه‌ای که امکانات فراهم بود، زن افغانستانی به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکرد و زمانی که زن افغانستانی استقلالیت اقتصادی نداشته باشد، او چگونه میتواند در تصمیم گیری های خانواده نقش بگیرد؟ او چگونه میتواند در تربیت فرزندان خود نقش بهتری را بازی کند؟ و متاسفانه ما در سال گذشته آماری را داشتیم که زنان 3% در بهبود و شکوفایی استقلال اقتصادی افغانستان نقش داشتند و این 3% بسیار کمرنگ و ناچیز هست متاسفانه. وقتی زن افغانستانی استقلالیت نداشته باشد، او چطور میتواند بیاید در مشارکت های سیاسی سهم بگیرد؟ و خود اینمی که نداشتن استقلالیت اقتصادی باعث شد که خانواده ها از اقتصاد تکپایه‌ای رنج ببرن، یعنی فقط مرد خانواده یک بره سر کار و یک خانواده 10 نفره رو بخواه از لحاظ مادی تأمین بکنه، ولی وقتی نیازهای خانواده برآورده نمیشه، اینجا بحث خشونت های خانوادگی، بحث طلاق، بحث پیوستن شوهر یا حتی مردانی خانواده به دلیل فقر اقتصادی، پیوستن اینها به نیروهای مخالف دولت شکل میگیره، اینها به سوی اعتیاد، به سوی جرم و جنایت کشانده میشوند.
بله.
اگر ما میتوانستیم در طی مدت اقتصاد خانواده ها رو از تکپایی به دو پایی انتقال میدادیم، هم نقش زنان در ساختن جامعه چشمگیر و بسیار مؤثر میبود و هم زن افغانستانی میتوانست به نوبه‌ای که الان هست بهتر از این به حقوق اساسی خود به عنوان شهروند دست پیدا کند.
بله جعفری صاحب، به شما پس برمیگردیم. قدرمون اوریدون کو یه ولند دمه اخلو برتر گرزو.
دیا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
بیا هم ستړي مشه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. حقیار له هلمند څخه را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني.
سلام علیکم. سلام ته جوړه
وای. وعلیکم السلام. مهرباني د خبرونه د موضوع په اړه که نظر لري را سره شریک کو که کوم مشخصه پوښتنه لري زموږ له ملمنی څخه. حقیار صاحب تاسو غږ موږ سم نه اورو. موقعیت ته مو که تغییر ورکړي.
ما سوال دا چې تاسو د کارپوتو یو سوال دا دی چې دا قانون ډېر لړ دی که شرعي نظام لړ دی؟ دا شرعي نظام په اړه کوم خبر نه پر کېږي تر اوسه پاکه.
تاسو پوښتنه موږ واخیسته ډېره مننه. کور ودان حقیار له هلمند څخه دوی یو پوښتنه درلوده. ورزو یو بل اوریدونکی کچیر تر سره بلې اوریدون که اشترا سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. مهرباني لکم زینه ماړی کنی ولې
ابلی اجس پر دې استاد سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو مهرمانه ته سلامونه وړاندې کوم پښتون یم.
وعلیکم السلام پښتون صاحب خراغلی لفاریاب څخه زمونږه میشنه
یو. تشکر محمد اجس پر دې. واقعاً حقیقت وکتل شي د هر چا ته معلومه ده چې ښځه یو خور ده او ښځه مور ده، ښځه د ژوند ملګری او د ژوند دیوا ده. په هر عرصه کې باید ښځه باید پار د ټولنې په هر عرصه کې ښځه مؤثر رول لوبولی شي که چیرې ستاسو د مېلمنې په خبره که چیرې وخت ورکول شي. یعنی که اقتصادي عرصه وي، که د عدالت عرصه وي، که د سولې عرصه وي. وګوره که پلار مړ شي دا یتیمان څوک لویوي؟ مور یې لویوي، اولادونه څوک تربیه کوي؟ مور یې تربیه کوي. د علیه السلام څخه پوښتنه وسه وویل نو چا حق ثابته دی دورت المور؟ بیا ور مور که پلار ول مور درې واره نو تقریبا واقعا مور اهم رول لوبولی شي. خو تر عمومي نظر به تېرېږم. ستاسو ته مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو یو مدني فعاله یاست په اوسني عصر کې یا په اوسني دولت کې په اوسني حکومت کې و مدني ټولنو ته څومره ارزښت ورکول کېږي، څومره غږ اورېدل کېږي؟ او دومه پوښتنه مې دا ده چې د مدني ټولنې کله کله په یو شي کې راګیر شي. دلته زورمند اشخاص دي، پردن مرسالاري ده په افغانستان کې. د دوی څخه خو به داسې سیاسي ګټې نه پورته کېږي، سو استفادې خو به دوی د مدني فعالیت څخه نه کېږي.
بله، ډېره مننه پښتون صاحب ستاسو پوښتنې ما یاداشت کړې. وروسته به درته جعفري صاحب ځواب درکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو. د دوی اړیکه هم را سره پرې شوه. راځو بېرته خپل بحث ته ادامه ورکوو. جعفري صاحب دو شنوندې ما تماس گرفته بودن از هلمند. حقیار صاحب گفتن که به نظر شما قانون معتبر است یا قانون شرعی سوال داشتن و پشتون صاحب سوال داشت که در عصر فعلی چقدر ارزش داده میشه به حرکت های یا به جامعه مدنی و تشویش داشتن که در بعض موارد خو از استفاده سیاسی نمیشن. بفرمایید.
بله، ممنون از بزرگواران برادرانی که تماس گرفتن. در اشتباه اگه نکنم در ماده 3 قانون اساسی افغانستان گفته شده که هیچ قانونی در افغانستان تصویب نمیشه که او بر ضد شریعت و دین اسلام باشد. پس این خود نشان دهنده از این است که آن قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ هست، هر نوع قوانینی چه برای زنان و چه مردان و هر آن خدماتی که به شهروندان میدهد، این قانون برای مردم افغانستان معتبر هست. چرا که قانون اساسی به عنوان قانون مادر این موارد را زیر نظر گرفته است. قانون برای از این هست که ما جامعه بهتری داشته باشیم، جامعه سالمتری داشته باشیم و همدیگر پذیری را توسط قانون هست که ما تمثیل میکنیم. و برادر بزرگوار من آقای پشتون که گفتن چقدر ارزش داده میشه، بله، به حرکت های مدنی. برادر گرامی، افغانستان همو کشوری هست که از سنت دارد جدا میشه، به سوی مدرنیته میرود و جامعه مدنی و انسانی از جمله جوامعی هست که به قول معروف همو در جامعه مدرن ما او را میبینیم. بدون شک ما داریم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. ما خیلی وقتها میبینیم که بله پشت حرکت های مدنی، پشت پرده حرکت ها دست های سیاسیونی هست که میخواین به اصطلاح از آب گلالود ماهی بگیرد. پس لذا برمیگردیم به این که هرچقدر من شهروند، من مادر، من پدر آگاه شوم از حقوق و وجایب خود به عنوان اول انسان، بعد مسلمان، بعد شهروند افغانستان و بعد انتقال دهنده ای از این آگاهی ها به فرزندانمان درون خانواده باشیم، چرا که اینمی فرزندان ما از خانه به مکتب میرن، از مکتب به پانتون ها میرن و بعد وارد جامعه افغانستان میشوند، پشت میزها میزهای کلان میشینن، سیاستمدار میشن، تاجر میشوند. لذا تمام از زیر مبر میگردانم بله به خانواده که ما آگاهی کسب کنیم. این آگاهی ها را میتوانیم از طریق رسانه ها که امروز نقش بسیار پررنگی را در سطح دنیا، خصوصا افغانستانی که آزادی بیان را واقعا در حد خوبی تمثیل میکنن، ما این موارد را دارا هستیم. اما در کنارش مطالعه، در کنارش ما قبل از تمام از اینها میخواییم بگم که نسل جوان افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان بیاین به ازدواج دیگه نگاه سنتی، نگاه قدیمی، نگاهی که یک شیوه هست باید بعد ما ازدواج کنم به این سن که رسیدم، نه، این دیدگاه را ما باید تغییر بدیم. ما بفهمیم قبل از ازدواج مطالعه بکنیم که چرا ما ازدواج میکنیم، واقعا چرا انسان از کجا آمد به کجا میخواهد برسد. زمانی که ما ازدواج را با یک آگاهی تصمیم بگیریم و شریک زندگیمون را آگاهانه با تفاهم انتخاب بکنیم، مطمئنا ما میتوانیم که یک پدر و مادر خوب و مسئولیت پذیر باشیم. و قبل از این که ما بخوایم پدر و مادری شویم، حتی برای او هم باید ما آمادگی بگیریم که ما آیا میخوایم پدر مادر شویم، ما فعلا میتونیم این مسئولیت رو به عهده بگیریم، آیا ما میتوانیم یک خانواده سالم که در او فرزندان ما از امنیت روانی، روحی و اقتصادی در امان باشن، ما میتوانم چنین نقشی رو بازی بکنم. و زمانی که اینها تکمیل شوند، این خانواده است که نمی جامعه کلان را میسازد و کمتر ما میتوانیم بدهیم به سوء استفاده های سیاسی یا هر نوع ابزاری که امروز ما میبینیم جوانان ما، شهروندان افغانستان ابزاری شدن برای اینکه حتی دشمنان افغانستان یا بالاخره اونهایی که دارن سوء استفاده میکنن نوعی ما رو ابزار قرار ندن.
یک سوال مشخصا ای است که در اکثر موارد اگر شما حتما تجربه شده دارین، خود زنان افغان در بسا موارد کارهایی که مسئولیتش است و مسئولیت پذیر باید باشه به یک شکل به خودش تلقین میکنه که گویا ما نمیتونیم، و فکر نمیکنین که اولین مانعی که زنان افغان باش روبرو میشه می که میگن که ما نمیتونیم یا مشکلات خود شما متعدد در جامعه ما شما وجود داره شما برش اشاره کردین، خود می هدف سوال می است که خود زنان چقدر در این راستا به نظر شما ملامت بوده و مو مسئولیت پذیری که داره او را قبول کرده؟
بدون شک من یک زن هستم، میپذیرم خیلی جایها ضعف رو از زنان، بیعتمادی به خودشان، اعتماد به نفس پایین، ولی ایره من برمیگردانم به سیر تاریخی سالهای افغانستان، به تاریخ افغانستان وقتی مراجعه میکنیم ما همیشه نوعی فرهنگ سلطه بر زنان وجود داشته. من پیشترم اشاره کردم وقتی مادر من و مادر مادر من اینها تحصیلات نداشتن و همیشه در افکار اینها به صورت سنتی تزریق شد که زن همیشه باید پیرو مرد باشد، زن نمی فهمد، معذرت می خواهیم. خانه هم پدرم به من میگه تو حق نداری نظر بدی، تو دختر هستی، تو مال مردم هستی، تو میروی. مادر من هم وقتی من تا به دوره بلوغ میرسم یا نمیرسم فقط به این فکر هست که من باید زودتر ازدواج کنم و برم زیر سلطه مرد دیگری. من ای که به نام خودم، به نام مادرم گرفتن نمیشوم، دختر مردی هستم، خواهر مردی هستم و زن هم یا همسر مردی هستم. اینها هم باعث شد که زن افغانستانی همچنان سلطه پذیر از لحاظ فکری به مردان وابسته باشه و اعتماد به نفس اینها واقعا تخریب شوه، بی اعتماد شون به خود. همینی که بگم ما نمیتوانیم، ولی ما در دوره اخیر داریم زنانی که واقعا از هر نوع توانایی خود استفاده کردن و مبارزه های مدنی، مبارزه های سالم را در راستای اینکه زنان اول باید بپذیریم که ما میتوانیم. ما از لحاظ خلق که خداوند ما را خلق کرد و آفریده هم برابر هستیم.
شاید از لحاظ فیزیک ظاهری من با مرد تفاوت‌هایی دارم، اما این نمیتوانه ای را تایید بکنه که در آموختن، در کسب مهارت ها من از جنس مرد کمتر هستم. بله. خیلی از موارد در عصر امروزی اکتسابی هست و زمانی که زمینه تحصیل وجود داشته باشه به صورت برابر برای زنان و مردان، ما می توانیم دخترانی داشته باشیم با اعتماد به نفس، شجاع، که اینها الگو شوند. بله. رسانه ها باز هم میگم شما نقش پررنگی دارین که این زنان رو، زنان بله. مبارز، زنانی که دستاورد داشتن، اینها رو بیشتر معرفی کنین تا آن زنان و دخترانی که هنوز در گوشه های خانه هستند به خود باور ندارن. بله. اینها الگو بگیرن و بدانن که زنان هم می توانن.
جعفری صاحب تاسو بیرته را گورئ او وریدون که را سره تلفن په لیکه وصل شوی.
بله
تاسو غږ مونږ لرو، مهرباني وکئ.
سلام علیکم سر، ما خدمت شما و خدمت مهمان عزیزان سلام میگم. ما بحث شما را تحقیق میکردم، دنبال میکردم و بحث خیلی جالب است و خانم جعفری فکر کنم مسائل بسیار اساسی اجتماعی را در جامعه امروز افغانستان مطرح کردن. از لحاظ الهامی که از جامعه گرفته میشه، فرزندان آینده که توسط مادر و فامیل تربیه میشن و جامعه تقدیم میشن، افکار رکونا میبرن با خود به جامعه از خانواده ها. در بعضی حالات بعضی خانواده ها هستن اینا خودشان مثلا اینا پدر و مادر الگوی فرزند تربیت، تفکر، برداشت و تعلیم و تربیت را که اینا میگیرن از خانواده. بعضی حالات خانواده، مادر یا خواهر خانواده این برداشت یا این تفکر را به اعضای دیگه میتن که ما از شما پایین‌تر، از شما کمتر و تابع مالرم شما هستیم. من اول این پیشنهاد می کنم که زنان جامعه افغانستان باید خودشان به توانمندی برسند که اینی برداشت تغییر بتن و این الهام به بیرون بتن که بله، ما هم می تونیم که دوشا دوش مرد در جامعه نقش داشته باشند. مثلا در خانواده ما اینی برداشت به ما دادن، این تفکر دادن که ما کمتر از شما، کمتر از شما، مسئولیت شما بیشتر، مسئولیت بالاتر و در هر لحاظ مسئولیت با ما خودشان دیر داد.
بله.
من فکر میکنم باید به یک حد رشد از فکری و عقلی آن جامعه افغانستان باید برسند. آدم واقعا نمیتونه در مورد هستن زنانی که امروز دارن بالاتر، بیشتر برای زندگی از مردان دارن.
بله.
در هر لحاظ، لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، در هر لحاظ.
تشکر. خواهش میکنم، زنده باشین. خانم جعفری، شنونده ما گفتن که شما هم شنیدین بر رشد فکری و عقلی که گویا یک ذهنیت است که در جامعه و در خانواده ها همی ذهنیت داده شده و که گویا زنان کمتر است از مردان، گفتن برای تغییر ذهنیت شما هم شاید با ما موافق باشین که تغییر ذهنیت کار بسا مشکل است، اما به نظر شما از چی راه کار باید پیش رفت که بتانیم نتیجه مطلوب در این راستا به دست بیاریم؟
ما تشکر میکنم از این برادر یک تماس گرفت. آفرین به چنین پدر مادری که چنین فرزندانی رو تربیت میکنن که این جوان امروز وقتی وارد جامعه شده با این تفکر آمده که زنان هم میتوانن هم پای مردان در سازندگی و توسعه و شکل دادن یک جامعه انسانی نقش برابر داشته باشن. بدون شک تاریخ یا فرهنگ اما میراث پدران ما و مادران ماست که ما رسیده. اگر در حالت فعلی افغانستان در همین زمانی که ما قرار داریم، من زن باید قربانی بدهم. من زن وقتی آمدم اینجا با شما صحبت میکنم، من اون نظریات زنانه خود، آن دیدگاه زنانه خود، آن توانمندی های زنانه خود را به میز گفتمان میکشم. امروز اکثر تماس گیرنده های شما آقایان بودن، درست است؟ پس این آقایان متوجه میشون که زنان هم حرفی برای گفتن دارن و آن زنی که صدای مرا میشنود شاید یک الگو، یک دغدغه برای زی خلق شود که روزی من هم به عنوان زن بروم، از آن چه مشکلات هست، از آن چه خوبی ها هست، از آن چه توانایی من زن هست، باید ایره به گفتمان بپردازم. من باز هم تکرار میکنم، نقش رسانه ها بسیار وسیع و گسترده است و نظام آموزشی افغانستان مواد درسی که در کتب درسی
است که فرزند دختر و پسر من می آموزد و در کنار از این من مهمترین و کلیدترین موضوع رو در خانواده ها می دانم که تبعیض جنسیتی از زمانی که طفل ما متولد می شود ایره ما باید کنار بگذاریم. خود تبعیض جنسیتی در خانواده باعث می شه که ما دخترانی که باید همیشه جوراب های برادرش رو بشوید، برای پدرش چای درست کند، بوت پدر خود را پاک کند و نهایتش سر از سرمایه گذاری نمی کنیم، پنتون نرود، کار نکند، دختر مال مردم است. این دیدگاه رو ما باید پاک بکنیم. ما باید این اجازه ندهیم که برادر خردتر دختر ما، او همیشه می آید و سلطه دارد بر سر دختر ما. این تبعیض جنسیتی رو باید از خانواده ما شروع کنیم، از بین ببریم و بحث رسانه ها، بحث معارف، اینها همه کارکردهای خود را دارن.
تشکر قدرمن اوریدون کله تاسو هم ډیره زیاته مننه از مخبرانه هم دلته پایته ورسیده د خدای په امان.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل ازادي رادیو.